په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بله یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وابوري چې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، د دولت عالی شورا ترکیب به له اختر وروسته بشپړ سي، او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکسي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ارګ ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي، او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. پوره خبرونه. ارګ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږیده او وضاحت ورکړ.
د فیصدی خبره ناسمه ده. دا 50-50 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به یې وسیع وي، او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولي د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یکشنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو، او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شوې. ارګمانی ویلي سیاسي هوکړه په افغانستان کې د انتخاباتو تر نتیجې وروسته د راپورته شوې سیاسي کړکیچ د پاتې رسولو لپاره شوې. د تیر کال د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې عبدالله ونه منلې، او کړکیچ آن دې ته ورسید چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر ورځ عبدالله د ټول شمول دولت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. تر اوږدو سیاسي مذاکراتو او نړیوالو فشارونو وروسته دوی یکشنبه هوکړې ته ورسېدل. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. هراتیان نن د هرات ورزشي سټډیوم ته مخ ته ټول شوي وو، او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه وښوده. د دې اعتراضي غونډې له ګډونوالو شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل:
تمام میخواین از اینا که سه روز عید حداقل جنگ توقف بدن به خاطر از
دی وای مغل دوی غواړو چې لکتر لګه دی د اختر فودری ورځو کې جنگ بند کړي، د دې لپاره چې خلک په خوشاله اختر ولمنځي دوی دې اور بند وکړي. طالبانو بیا د افغانستان د اوسیدونکو حکومت او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې نه دي ځواب کړي چې اوربند وکړي یا د لکتر لګه تاوتریخوالی کم کړي. د دې ډلې مشر ملا هبت الله پرون د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. له خپلو جګړهمارو یې غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکې پیاوړي او اداري جوړښت لا منظم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دې سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی، او هم یې د بشري حقونو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي څو د ادریس خټک په اړه عدالت تأمین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووید 19 ناروغي خپره ده، په شکلي ناروغۍ د بشري حقونو د دغه اخته لادرکه شوي فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي هغه د 2019 کال د نومبر په 14 له اسلام آباده په نوښار کې خپل کلي ته پر لارو چې د سوابۍ سره په سپینو جامو کې ولاړو وسلوالو له ځانه سره یوړ، او تر ننه یې برخلیک نه دی معلوم. د 55 کلن ادریس خټک لورګانو تالیا او شمسیه په خواله رسنیو د بشري حقونو له مدافع ډلو او سازمانو غوښتي چې د خټک لپاره د خپل غږ ورسره پورته کړي، او په پاکستان د فشار راوړي چې د دوی پلار بیرته ورستون شي. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په دې تورنې دي چې د بشري حقونو فعالان په تیره بیا پښتانه زوروي او تریتم کوي. د پاکستان پوز په انفرادي توګه د قضیو جواب نه وایي، خو په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو دې تورونو ته د جواب ورکولو سره ویلي چې د تریتم شوي خلکو د لټون لپاره یو حکومتي کمیسون کار کوي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه کسان روغ شوي دي او نږدې 3.5 لک کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداری ورکړی چې د تدریجي محدودیتونو چټک کمول به لا نور هم د کرونا وایروس د خپرېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې څه باندې 1 لک کسان په کرونا اخته دي او دا په یوه شپه ورځ کې په کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. او د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس د په فلوریدا کې یو هوټل ته تللی و او هلته یې پرته له دې چې ماسک ووهي او نور طبي سپارښتنې رعایت کړي ډوډۍ خوړلې او خلک یې هڅولي دي چې ورته کار وکړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مایک پنس د هوټل مشر او ګارسونانو ته ویلي چې دوی به له دې وروسته ډېر کار ولري. د راپورونو په اساس مایک پنس او د فلوریدا والی دا کار په امریکا کې د هوټلونو په ځینو ایالتونو کې د هوټلونو د فعالیت د بیا پیل د منعکسولو لپاره کړی دی. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایروس تر ټولو زیات اخته خلک لري.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې خبرونه کې د پینتاګون د هغه راپور په اړه تحلیل هم او ریچ وايي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف له هم د طالبانو ملاتړ کوي. په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. که وخت وو نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو چې په نننۍ خبرونه کې د مور د شیدو پر ارزښت غږیږو. یو افغان متخصص وايي
هغه ماشومان چې وایي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډېر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټېږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي او د مور شودو د ماشوم د مقاومت سیستم ډېر زیات پیاوړی کوي.
او کور کلی اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابروي. نور د فیروزه عزیزی پراپور کې
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی رقم سي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سي. افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقی وایي په دلیدو کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپلو تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. ښاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بی ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړول دي. نوموړي د غراز کابل کې ولسمشر غنی او د مصالح علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نور هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسمشر غني له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی، او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان له لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان له لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کېږي، د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به زمینه برابره سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 5000 بندیانو مسله ډېره جدي ونه نیسي، یو 1500 بندیان په شاوخوا کې چې ملي سوي دي باید همدا ورته کابل د کابل وګصيري او باید دا کافي وي چې بین الافغاني مذاکرات د شروع شي. چې د بندیان مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامه کې د صورت کې ټوله لکه 5000 نه زیات ملي کیږي، نو کچیر طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سولې راشي، نو باید د بندیانو مسله د یو بهاني په کلسپاره نه کیږي.
د خغلی اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سوله تمرکز کېدای سي، او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د بین الافغانی مذاکراتو په اړه د ولسمشری مړنې نظر واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر راتلونکو دوو اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره فیروزه عزیزي مرکه کړې په ګډه وایو.
خوشبختانه په دې رستو کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي، او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده، او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډېره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې موږ وتوانېږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان، که څه هم په وروستنیو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده، خو امید مو ده چې د اختر کې او دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي وربند او دایمي سولې ته لاړشو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړ شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلېدای، دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت داری، یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وشي. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات د یو بل سره رښت لري.
خپلواک صاحب، که دا راته ووایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي، نو دا څومره مهمه ده که ووایم چې یو څو وخته چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دي، د قضیې یو خوا دي، یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک دا پروسه پر مخ بونځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا پخوانی مشر اکرم خپلواکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمجه غلازه د رادیو ری د امریکا د دفاع وزارت په یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینتاګون په دې راپور کې ویلي د پاکستان ستراتیژیک اصلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. پر دې اړه جزئیات له احمد تکلاور.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبې په راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پنټاګون نوی راپور چې د روان کال له پایله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي، ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پنټاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډي آی اے د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړې چې یوه پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډي آی اے معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار له راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته یې اړ کړي، ځکه که یې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پنټاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو. د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلي خان ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پنټاګون راپور د ډي آی اے په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ییز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مې په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکېچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، که څه هم پاکستاني مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري، ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیايي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
و موریدل چې د پینټاګون نوې راپور وايي پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. احمد تکل د سیاسي چارو لښنونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی سره په مرکه کې د دې راپور پر اغیز خبرې کړې دي. شغله یوسفزی د مرکه په پایل کې د پینټاګون د راپور پر اصلي هدف رڼا اچوي.
د پینټاګون دغه راپور د هغه پخوانیو راپورونو دوام ده چې غواړي په پاکستان باندې فشار وساتي. خو هم ورته بیانونه ورکول شوي دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو یا د طالبانو نه ملاتړ کوي، هغوی هلته اوسیږي او د پاکستان خاوره استعمالوي، په افغانستان کې جګړه کوي. خو دا مهم دا ده چې دا راپور د امریکا او طالبانو د سولې د قرارداد یا د امریکایي قواوو د وتلو د قرارداد نه وروسته صادریږي، په دې معنی چې امریکا اوس هم د پاکستان په اړه باندې اندېښنې لري.
د امریکا او لویدیز چارواکو یوسفزی صاحب له دې مخکې هم د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ یادونه کړې وه. فکر کوي اوسنی وخت ته په پام سره او د سولې هڅو او نورو مسایلو ته چې سړی ګوري دا ځانګړی اهمیت لري؟
دا بیانونه د امریکې د حکومت یو عملی اقدام کله هم نه دی ګرځېدلی. دغه ډول ادارې دغه پاکستان متعلق سخت بیانونه ورکوي یا افراد په شخصي کټګوري کې یا په شخصي موقف کې دا خبرې کوي، خو کله چې د حکومت برخه شي بیا یې موقف ته دل وي. تاسو وګورئ زلمی خلیلزاد چې کله ماموریت نه لرلو په امریکا کې د پاکستان پر خلاف ته ټولو زیات خبرې کولې، خو کله چې رسمي مامور شو اوس تر ټولو زیات د پاکستان سره ښې روابط لري. دغه ډول بیانونه پخوا هم ورکول شوي دي او آینده کې به هم ورکول شي، خو فکر نه کوم چې د پاکستان په دولت باندې یا په حکومت باندې یو عملی فشار وي یا همدغه بیانونه به د امریکا د خارجه سیاست یو عملی برخه وګرځيږي.
بله، او څومره فکر کوي چې د دې راپور خپرېدل او په واشنگټن کې د دې ذهنیت پراخېدل به د پاکستان پر پالیسیو اثر وکړي؟
زه فکر نه کوم چې دغه ډول اقدامات به یا دغه ډول تبصرې به کوم خاص اغیز د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو ولري. په تیرو یو کال کې د امریکې او پاکستان اړیکې بیخي رشد کړی ده، مخکې تللې دي او اوس حالت کې پاکستان کردار نور هم مهم شوی دی د افغانستان په اړه باندې. او ویل شو چې پاکستان نفوذ په طالبانو باندې نړیواله ټولنه بالکل او بالخصوص امریکا هغوی دا فکر کوي چې داسې څوک پکار ده چې طالبانو باندې یا نفوذ ولري یا طالبانو ته خپله خبره ورسوي. یعنی اوس وخت کې داسې فکر کیږي چې دوی د طالبانو او پاکستان له اړیکو نه ډېر داسې د پخوا غوندې خار نه خوري. دوی خپله پوهیږي چې قطر ته چې تقریبا په سلګونو طالب مشران د دغه هوکړې د کتلو دپاره راغلي وو، ټول په خصوصي الوتکه کې له پاکستانه راغلي وو او امریکایان د دوی په تګ راتګ باندې خبر وو. یعنی اوس امریکا هم نور په اصطلاح طالبان په پاکستان کې یا طالبانو د پاکستان اړیکې هغوی ته نور دومره حساسیت نه لري کوم چې پخوا لرلو.
او کلن را ته وایي یوسفزی صاحب چې افغانستان په یو ټکی کې د دغه ټول جریان او د پاکستان د لاسوهنو قرباني دی، او که افغانستان هم ځینې کارونه شته چې باید وکړي وی کړي او تر اوسه پورې نه دي ترسره کړي؟
دا فکر افغانستان یو قرباني ده. افغانستان حکومت کوشش کړی ده چې طالبانو سره سولې ته ورسیږي، طالب بندیان یې پریښودلو. پاکستان سره څو ځل کوشش وکړو چې تعلقات بهتر شي، خو متاسفانه د پاکستان او د افغانستان اړیکې همیشه ښکته او پورته وي. یو ځل ګرمې شي، صمیمي شي، بل ځل بیا ډېرې د خشونت او یو بل باندې د الزامونو حد ته ولاړې شي، او ډېر میاشتو میاشتو دپاره چارواکي یو بل سره سفرونه نه کوي، یو بل سره نه ګوري. بل ځل بیا په یوه میاشت کې ولسمشرانو نه نیولې تر صدراعظمانو او وزیرانو د یو بل سفرونه وکړي. دا د ښیي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډېر لازم او ملزوم دي، او سره د دې چې یو بل سره باندې الزامونه هم لګوي. خو دا داسې یو مثال لري لکه پاکستان او افغانستان چې دوه تربرونه وي، یو بل نه جدایي هم نه لري او یو بل سره په جګړه هم وي، یو بل سره اختلافات هم لري.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمیر یوسف صاحب.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
سمجه خلاص ده رادیو لري د دولت علي شورا ترکیب بلختر ورسته بشپړسي. په ولسمشي مړی کې به خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولسمشر غنی او عبدالله ترمز د ترسره سوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نهاد جوړ سي چې تر ټولو مهمه دنده به یې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې له مخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر متحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. د سره د سیاسي چارو شنونکي سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالی شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي څیرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کوي. که دا دوه سیزونه ونه شي نو په هیڅ صورت باندې دغه تمونګ ارجحیت نشو ورکولش.
تر دې دمه د دولت د عالی شورا د غړو او د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو لمخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څیرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالی شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالی شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره رئیس جمهور
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامی نه دي، یعنی مشورې د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړه بسی. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمي امنیتي اسانتیاوي په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي څیرې چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
او یو نړیواله مسله دا ده چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیون واوښته او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونی په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور لمخې په درو کې نږدې دوی برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 15 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 60,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانیستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ یې دوه متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالاتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د لسو تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
او په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
ارګ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي روډیو په پروګرام کې غږیده او دا خبره وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوې تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شوه او ترڅنګ په حکومت کې د هغه د ټیم مشارکت ژمنی هم شوې دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د روان کم کی اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لا درکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال او احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. او په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. په دې ډله کې نږدې 3.5 لک کسان مړه شوي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونو په دوام کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر هغه به یو بل راپور هم درته خبر کو. متحده عربی اماراتو چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې بندیزونه نرم کړي وو، یو وار بیا سخت مقررات اعلان کړل. په نوي اعلان شوی مقررات کې د بندیزونو د سرغړونکو لپاره جریمه هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
متحده عربی اماراتو د هغو کسانو لپاره جریمه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اعلان شویو بندیزونو سرغړونه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ نوي مقررات وروسته لدې اعلان کړل چې په ورستیو کې بندیزونه یو څه نرم کړي وو. د متحده عربی اماراتو له نوي مقرراتو سره سم که څوک میلمسیا یا غونډه وکړي تر 10,000 درهمو پورې چې تر 2,500 ډالرو زیاتی شي جریمه کیږي، او د غراس د میلمسیا یا غونډې له هر برخوال څخه 15,000 درهم جریمه اخیستل کیږي. متحده عربی اماراتو چې د ورځې له لوري 2 ساعته بندیز لري کړی و، بیرته د لومړي ورځو په شان ورځ بندیز اعلان کړ او یوازې د شپې له 8 د سهار تر 6 بجو خلک له کورونو وتلی شي. د متحده عربی اماراتو د رسمي خبري اژانس د راپور لمخي چارواکي وایي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې د ځینو کسانو د بې پروايي له کبله د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتی دودي. د متحده عربی اماراتو د حکومت ویندوی امن الزهاک الشمسی په یو خبری غونډه کې وویل د ځینو محدود شمیر کسانو یادونه کوي چې لا هم د کورونا وایرس د خپرېدو له عواقبو خبر نه دي او له همدې کبله اعلان شوي لارښوونې نه رعایتوي او په نتیجه کې د نورو روغتیا او ژوند ته خطر پېښوي. د یو یا دو کسانو غیر مسؤلانه چلند پر ګڼو کورنیو اغیز لرلی شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په متحده عربی اماراتو کې تر نن پنجشنبه پورې د شاوخوا 6,000 تنو کورونا تایید شوی او شاوخوا 230 تنه پرې مړه شوي دي. متحده عربی اماراتو د ګڼو نورو مواردو لپاره هم جریمه اعلان کړي او ویلي دي چې جماعتونه او نور مرکزونه به هم بند وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سره شهر پنځه سپه خبرونه لري. او که تاسو غواړئ چې که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خبرونه په تکرار ډول واوري یا هم مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ اونیز پروګرام واوري چې په دې کې د مور د شیدو پر ارزښتونو باندې غیدلې او ورپسې کور کلی هم هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکوي؟
دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېرې خړې اوبه دي، دا یې مریضۍ نه؟
دا دې اوبه جوش دي، اخزي ورته راکړه، دلته همسایه کره راغلم راته را یې کړه.
نو دا خو پاکې نه ښکاري.
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم، زړه مې تنګ ځي کله وخمه.
دومره وړکای و میاشتې نه وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو
نه
لري.
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخې ده.
نن یې څلوېښتې تن پرېمېږي، بیا بل په دستې هغه یې بیا لوي او دا یو کرن ته مګه بیا ورکولې چور ده، بیخي شیدې نه ورکوو. دا سوې تغذیې وسته مشته کړي، نور هر څه خواړه اوبه خوړه شولې خوړلې ډوډۍګانې خوړلې، ده ته رسوي ته چې شیدې ورکړي. هو یو پاکټ چې نه مشته کړی خوتی هغه هم بیا خلاص دي، بیا مورته نوي ورکوي.
جگرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچې شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د یوې مور خبرې اورو.
سویکا خپل از چې جگرخونه شم شیدې مې وچې شي، چې جگرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړی په کار شي دی، ګری سم نه دی کړای، سړی سم غذا ورنه کو، کور کې دی نستی وی او شای ونه لري، په دغه سړی جگرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي اوه چیشي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرفی دی او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي. تر حال کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته دې د پیدایښت له لومړیو شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډېر غټ عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډېر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وایي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډېر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډېر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کموي. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شیدې روي. کله چې ماشوم د مور شیدې روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور د پاره ګټه ده. د شیدو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداري په وخت او د ولادت نه وروسته د شیدو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچیرې یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیر ته مور ماشوم ته شیدې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شیدې ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کیږي، ډېر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي نو په شیدو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطۍ د مور د یوې سی سی شیدو معدل ده. د مور شیدو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شیدو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شیدو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک دی او میکروبونه له منځه وړي.
بل که دې تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډېر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی. بل دا باید ټول خويندې په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه مکالونو پورې شوده ورکئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شودنې د جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنیو حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع چیرو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسول چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کورونا وایروس مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک د قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مارنټین کیسه کې قرآن کې بیخې يم، زه غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرض نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامیل، خو د لوګي نه به مړ سي. دولت کومکونه کې، دولت کومکونه کې، هغه داسې خلکو سره کې چې واسطه دار دي. قرآن داسې خلک پیژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي، ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاري، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بې غوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي، کار نشته، روزګار نشته، مجبور دي. نو کله چې قرنټین دی دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته سوار کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنټین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي. تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مې دا هیله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وایي هغه کسان چې قرنټین بابزه ګڼي هغوی ډېر د ویروس ته مساعد خلک دي. نوموړی د یو دوست کیسه کوي چې د قرنټین د نه مراد له وجې د یو کورنۍ په کورونا اخته شوي دي.
دا د کورونا وایروس د جهانګیره ده رښتیا هم ډېر صدمه رسي خو بعض دوستان دي زموږ چې زه یې پېژنم یو زموږ ګروپ ملګری ده تبلیغیانو سره یو څو ورځې تبلیغ ته لاغه ته چې وایي چې وروره قرنټین د ځان قرنټین کړه. دی وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مرضی د کفار د پاره ده او دا ویروس زموږ د پاره نه ده دا چا د پاره ده چې هغوی د خدای نه بېزاره دي. وروره خیر ده د ډاکټران د ملایان تلویزیونو کې راډیوګانو کې اعلانونه کې ځان له قرنټین کړه خو زموږ خبره نه منه. یو څو موده لا تېره شوې وه چې معلومات موقع زنګ ورته وایي وروره ولا دا ویروس بدبخته خو زه ونیولم زه اوس کور کې قرنټین یم او ډاکټر ته لاړم نتیجه مو مثبت وه. نو بنان دا ویروس مسلمان او کافر نه پېژني دوست او دښمن نه پېژني. هیله مې دا ده چې ټول دوستان قرنټین عملي کړي او
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف رؤفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکی ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نوموړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورته بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم د خپلو خپلوانو کره نه ځم د سړي ستړي ماشو په مهال باندې چاته لاس نه ورودوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې هغه مو کلک کې جدي په غوږ کې نیولې دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا باندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پی پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم وروسته ضد عفونی دوا کاروم دستکش کاروم ماسک اچوم وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراد نه شي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي ځکه دغه وایروس په ډېرې چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ورل دی یا محسن دی په کور کې نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کړي دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد هادي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولئ تاسې؟
وګورئ ټول نړۍ کې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنټین مراعت شي او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراد شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې په هرات موسوینو ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراد کېږي. او که قرنطین مراد نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي او خلک لا زیات په دې اخته دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراتولو په خاطر د عامه روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سره رسولې دي، اما په هاي سم خلکو ته رسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اوله د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی، او تاسې وینئ چې د رسنیو د لارې څخه خپله د اجتماعي رسنیو د لارې څخه بلبوردونه هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنطین باید سخت ونیسي او مراد یې کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مراد یې.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراد نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپله د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسیدلي. څه وینې چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته مو رسیدله، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې څه حتمي خبرې است چې دوام بیا قرنطین غځېدلې دي چې دوی غواړي چې قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره د هغه چې باید قرنطین مراعات، موږ شاید لسها زره کسان ولرو په افغانستان کې خپله دا کرونا ویروس کې اخته شي، او شاید زرها کسان ولرو چې کرونا ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپله دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولای چې قرنطین مراعات کړو، او که تاسې وګورئ چې اقتصادي ستونزو سره کوردان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، مشکل هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامه روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعات نشي، پایلې به بیخي خراب وي چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی موسیقی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکلو نو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم